درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوې د نړیوالو چارو د مسؤول کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلي وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سخت یخنۍ، واورې او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اتیا تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیرمه سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینه تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلونوی، میسي سي پي، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکي، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتس کې چارواکو ویلي چې پر یوه مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتس کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتس شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف د دغو بریدونو په تړاو سمدستي څه نه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي. د دونیسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالدارو ازادي راډیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالدارۍ خونی مسؤلان هم وایي چې سږکال وچکالۍ د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څه خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنۍ غونې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی، مجبورین هم خرڅ کړ، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمېر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هېڅکله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې یې مړې شوې او ځینې یې له دې امله چې واښه اوربشي او غنم نه وو او یا یې دوی ته د ورکولو کومه لاره نه وه، هغه چې ژوندۍ پاتې وې په نیمه بیه مو خرڅې
کړې.
دی وایي اتیا څاروي یې درلودل چې نسلګیري به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړۍ ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات بخصوص مناطق سمت شمال مو شمارم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف هسته که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبې څخه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمد شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د باډر پر امیده دي، نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشت چې زموږ د باډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ ناشت کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي، خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د هغه اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري.
خدای خواست خو یا دی مرد اصلاح یا دی گورمنت اصلاح زمینی اکایق دی و گوری گرون دی و گوری چه مرد کم و مشکلات کنه مخامه که مرد مشکلات ره مرد خو وان پایت جنده رو بادر نور که مرد شین غالو اغا پراتو تر اتب بادران و بانی پاکستان ده کم و یوادیو سرچی خلق تک را تک لری او مرد سکی پشتانه تکی خواری خلق مخامی کار قبایلی خلق زیرازی مرد سکی خواری.
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستی.
په کندهار کې کاروانګر وای د زعفرانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دي خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري. کاروانګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیا دي ورته برابره او حاصلاتو ته دي بازار پیدا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی اجر ته پراته دي زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر د امانه کری تاریخ ماری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرر شي دغه شو نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودا یو یو جریب د نیم جریب خدا غر د امانه کری مگر خرچیږي ده یس نه کری سبا کین دا دی کری دی دا به زه دایم پوجي کو خواری پر کارو مگر چې پر کار شي اخر سنسي هغه می دغه می بقاله بسیږي بل شي اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډېر کروندګر بورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مونږ دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي په کارو کتارې برابر سي نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ سي د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د ایرات پر کان مثال یا د یو بل علاقې پر رقم باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات سي مثال هغه تاریخ څنر خو نه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم ښه و. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دا ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي قضیه خپل میراث غوښتای شي نو ته کې قضیه د کومه شي ځکه دا فیصله د قاضي سوق ده هغه د خځه په واړه فیصله کوي ولا کې وو کې قربانه.
یوی میرمنی غاګ مووریده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاګ ناوریدل کیږي. د قضا برخې په خاني کارکونکو کې د دې ستونزې علت څرګنی.
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودل. په دې کې ډیر زیاتې قربانی د منګه خزینه شپلې.
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیم وکړي. قدرمن اوردونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. لزده کړو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یا به اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی باندې دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. اوس محکمه کې قضا د کومه شي ځلته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي. ولا کې وو کې قربانې چې وو ماسمانه ورته نازل هم شي ښځو واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې ټلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتې دولت دی نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم قضا چیرته دی، چیرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې. ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنوالا دولس کاله مکتب وي، څلور کال پنځه کاله درس وي، بعد له هغې نه ماستري کې دکترا کې راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلل، پی ایچ ډي سره راتلل، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتق کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري. ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه، صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی، صحیح اشخاص یې دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راوړي، کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی جی خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره مېرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو، دی موږ خبرې نه مینی کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي، تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سل فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي، یا د هم په غوږ څېړنه وکړي، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني، وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصصه قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د منګر ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعاً عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د منګه خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې، او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لارې د حل همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده، او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار
سفر حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري هغه به په مسایلو کې خپل حقوقو ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځو باندې وظایف بند شو، یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې. نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسو دپاره. نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وای نه او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرانوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي، په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقاً ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پخه خپله پتی شوهي، او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې د اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوکالې بندې کړلې، د سرانوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته، چې بعض خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهې، وې زپې، وې کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپو. پورته شي.
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اغه اخری حتی نرسیگی. یو عمده علت داده چې دوی پخانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل په ځای کسان راغلی دي چې دوی کم سواد دي، دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي؟ میرمن نیازی،
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کوي، د پلاستیکو نه یې جوړ کوي، د بوجۍ نه را جوړ کوي، نس پې کوي، بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله په تیشه وهي، او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي، او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالي کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې اساس کې تغییرات زر نه وای راوړی. قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کېنولې وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړل چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په اسی نه راځي. اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک په دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي، او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی څه وایي؟ مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کینی. دغه سي میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتن اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بیرته لیږل کیږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کیږي. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیق کوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کیږي مشل واري نور ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، تاسې د حوصلې او د زغم تا طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بیوزونه ورته ورکي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې مونږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوړم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې مې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوراني سیستم یا پیریودیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلوماتو لاسر کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریودیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې ډیمیټری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوم عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي، یعنی د برېښنا تیرون کې دي، زلالرون کې دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرون کې دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټیلو په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونی جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو په اول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې ټک شوی دی. او دلته د فری انرژي سوي کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سوي د الکترونونو شمیر د هغه پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 2 اس 2 او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمیر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پی شپ یو 3 اس 2 چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خونکی د عناصر د درس په دوام مخته د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله یې عبارت ده له پی زر پی بی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې شوه تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیټ یا ښکته دي. بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات ها کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقه په جوړش کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مي فعالیت کې خپل اړوندو الی فاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاله د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي.
اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات پلیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین، او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه چې دي، کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مجبور هایدروکاربونونه دي چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي، او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان. او چې دا یې شکلونه دي، بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي، چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له سي این ایچ دو این څخه، او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو هیپتان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اووه پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات د کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د این الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري، او د دوی تاریخ کو زاویہ شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی، وای فرند په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د گاستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دای مادلی عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره تورې سي دي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریډي منفی درودش درجه د سانتیګریډي، او د کوي به هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین، او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي، چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن، چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیا یې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي، چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي، او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانی شي، بیا دا هغه اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دي نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي.
چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مجبو مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نښه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګ د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچنی الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپلیټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي، کومولټي ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګ دوګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدار کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولېټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی، وایي په مرکب کې د دوارو دوګونو اړیکو موخه ته کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پزدکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساپ شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغیز برنه را تخپل پیغامونه پریجدی. ده واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.